سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: امریکا د داعش ډلې څلور مشران د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د طالبانو غبرګون:
د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وژل شوی په ننګرهار کې ژوندی له نه ده، د نور کسانو موږ نه پېژنو مشکلې څېرې.
د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو د وروستیو وضع شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو سل ورځنۍ واکمنۍ ته د کتنو په لړۍ کې دا ځل د رسنیو وضعیت ته ژوره کتنه کوو.
د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډېری رسنۍ وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړل.
د کندهار خلک په جګړو کې د خپلو ویجاړو مینو تاوان غواړي.
دا کلی ګرده بارته وکړلې و نو ګرد جمې دلته جنګونه وسولل، اخر چې په پسرلي کې راغلل نو سرایونه داسې نړېدلې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خبريږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش د خراسان څانګې څو مشران د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی قومندان له امریکا غوښتي دي چې د دغه ځواکونو نور غړي چې په افغانستان کې پاتې دي له دې هیواد دی وباسي. او حد اقل شپږ څلوېښت تنه چې ډېرې د شمالي مقدونیا وګړي وه په بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشرانې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د وزارت پرون په یوې خبرپاڼه کې همدارنګه وویل چې په یو بل کس یې د دې په خاطر چې د داعش د خراسان څانګې ته یې مالي مرسته برابره کړې ده بندیز وضع کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلی دي چې د امریکا متحده ایالاتونه ژمن دي څو له ټولو وسایلو باندې له ټولو وسایلو کار واخلي څو د داعش د خراسان څانګې مخه ونیسي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلی دي چې دا هڅې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه پراخو هڅو یوه برخه ده څو ډاډ حاصل کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي او نړیوال ترهګر به دغلته پښې نه ټینګوي. په دې منځ کې چې کم کسان شامل دي: ثناء الله غفاري چې مشهور په شهاب المهاجر باندې بلل شوی دی، دا ویل شوی دی چې د داعش د خراسان څانګې مشر دی. همدارنګه سلطان عزیز اعظم چې د داعش د خراسان څانګې ویندوی معرفي شوی هم په دې فهرست کې شامل دی. دریم شخص دی مولوي رجب صلاح الدین په نوم باندې په کابل کې د داعش د خراسان څانګې مشر معرفي شوی دی. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړپوړی غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې د دې ځواکونو نور غړي دي له افغانستان نه وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. د شخص چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یو استولي لیک کې دا غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو او همدارنګه متحدانو یې له افغانستان نه په لسګونو زره هغه افغانان چې د طالبانو له راتګ وروسته یې ژوند له خطر سره مخ ګڼل کېده ایستلې دي، خو تر اوسه پورې زرګونه نور افغانان هم پاتې دي په افغانستان کې چې غواړي له هیواد نه ووزي. د طالبانو د استخباراتو ادارې په پروان کې ادعا کړې ده چې دغلته یې د وسلو یو ډیپو موندلې ده. د پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست مرستیال قاری یاسر ننزادې لړیو ته وویل چې دغه ډیپو د مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو پورې اړوندو چې د چاریکارو په خار کې موندلې ده. د طالبان حکومت پرون د یو شمیر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران مسولان وټاکل. د دوی په نوو ګمارونو کې ویش کسان شامل دي چې نږدې ټولې مولایان او ملایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانون او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. حداقل شپږ څلوېښت تنه چې ډېرې د شمالي مقدونیا وګړي دي په بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي دي. د بلغاریا د پولیسو د ملي ادارې مشر ویلي چې په قربانیانو کې دولس تنه ماشومان دي. وطنه چې په دې حادثه کې ژوندي پاتې دي د صوفي په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د بلغاریا صدر اعظم دا یوه لویه تراژیدي بللې ده. تر اوسه پورې د پیښې اصلي سبب روښانه نه دی، خو په ځینو رپورټونو کې راغلي دي چې دا مسافر وړونکی موټر د سړک پر غاړه له فلزي کنارې سره ولګېد او وروستۍ اور واخیست. او متحده ایالاتونه او اروپا به ژر بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی پر بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړی دی. د امریکا یوې لوړپوړي ډیپلوماټي او د بلاروس لپاره د دې هیواد ځانګړی استازي پرون وویل د بلاروس او اروپا سرحد کې د کډوالۍ د ناورین ټول مسولیت د بلاروسي واکمن الکساندر لوکاشنکا په غاړه دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. متحده ایالاتونو څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولی دي. د امریکا دا اقدام ښایي چې په افغانستان کې داعش ډله په یوه جدي امنیتي ګواښ د بدلېدو په حال کې ده. طالبانو د امریکا دا اعلان یو نمایشي اقدام بللی، خو د امریکا حکومت ویلي له خپلو ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل نه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکي ګواښ او پر ضد د امریکا نوی اقدام. متحده ایالاتو څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او تر خوا یې د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړي دي. ثناء الله غفاري، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څانګې په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول سوي او پر عصمت الله خلوزی بیا د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات به د ټوریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمن یو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالي سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي عصمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حواله په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې لاري د داعش خراسان څانګې ته مالی مرستې استولي. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا کارګي ویلي دا اقدام د دیش کارندوی کوي چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي دی او نه پریږدي چې غړي لنډیوال مالی سیستم په ګټي په افغانستان کې او له دغه هیواد وراخ و د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا دا عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغیزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته یو نمایشي حرکت معلومیږي. د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وزلسوی په ننګرهار کې ژوندی لنه ده. دا نور کسانه موږ نه پېژنو مشغولې څیرې دي او بل داسې ګامونه بزر نمایي کوي. د داعش لپاره مؤثر ګامې موږ نه بولو او نه داسې مهمې مطرح موري دي چې بندیز پرې ګټه وکړي یا بندیز باندې وارزي.
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولي او زیاتوي دا ډله ماته کړې ده. خو تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جبر الاینس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل دا اش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې وروستیو کې د داعش خراسان څانګې فعالیتونه چټک سوي دي. شنون کی عبدالباری عارض ازادي رادیو ته ویل
دا سي معلوميږي لکه د داعش د پیاوړتیا بهیر چې راستر بلی ګرنده کیږي او دا سي شواهد تر سترګو کیږي چې په تدریج باندې داعش په ټولو ولایاتو کې د افغانستان نفوذ کړی دی.
د اگست 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوچنیو بمی چاودنو او بریدونو سربیره چې پکې طالبان او ملکی کسان په نشه سوي په کابل، کندوز او کندهار کې 15 خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 450 تنه وژل سوي او نږدې 400 نور ټپیان سوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو ورستیو وزشویو محدودیتونو او د خبريالانو ګواښلو ته اندېښنه ښودلې. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له رسنیو د طالبانو د حکومت ورستۍ غوښتنې خبريالانو په ځانګړي ډول ښځینه خبريالانو ته زیان رسوي.
خبریالا فوزی وحدت رسنیو ته د طالبانو د حکومت سپارل شوی او غوښتنو اندېښمنه کړي. فوزی وایي له دې ویر لري چې هسې نه دا غوښتنې په راتلونکي کې په زور عملي شي. د میرمن وحدت په خبره د دې وړاندیزونو اصلي قربانیان هم ښځې دي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې ښځې ورو ورو له رسنیو څخه هم محدود او حذف کړي، لکه څرنګه چې دوی ښوونځیو ته ښځینهو ته اجازه نه ورکوي، پوهنتونونو ته د ښځو ته اجازه نه ورکوي او حتی په دولتي ادارو کې هغوی ته د کار څه چې د ننوتو اجازه نه ورکوي. دوی په دې لټه کې دي چې یوازې په رسنیو کې کوم فعالیتونه چې دوی یې درلوده او دوی ورته څه نه ویل، دا هغه برخه هم حذف کړي او په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې نه وي.
فوزیه وحدت 28 کلنه ده. په حقوقو کې لوړې زده کړې کړي او یو لور لري. اغلې وحدت پر رسنیو کې 14 کلنه تجربه لري او تر خوای د رسنیو د کورنۍ دی او قرباني شوی غړي مرمنده. د هغه خاوند حمید سیغانی نومیده. هغه هم خبریالو او د لړم میاشتې په 22مه په کابل کې ووژل شو. سره لدی چې د رسنیو کورنۍ په افغانستان کې د روانو ناخوالو یو مهمه برخه ده، خو بیا هم راستر بلې له دوی سره د دولتي چارواکو چلند اندېښنې راپورته کړي. تازه د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د رسنیو بیان ازادي او خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د سازمان په یو خبره کې اعلان یې کړی، طالبانو هغه خبريالان په مرګ واخلي چې پر دوی نیوکه کړي. تر څنګ یې د دوی حکومت له خبريالانو غوښتي خپل راپورونه له خبرېدو وړاندې له طالب چارواکو سره شریک کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا مسؤلې پاتریش یاګاسمن ازادي راډیو ته وویل، طالبان د هغو غوښتنو د خاموشه کولو په لټه کې دي چې پر دوی نیوکه کوي.
The Taliban's new media regulations.
د خبريالانو پر وړاندې د طالبانو وروستي غوښتنې او کړنلاره د هغو غږونو د خاموشه کولو لپاره ښکارا هڅه ده چې د دوی پر حکومت نیوکې کوي. د ښځو، رسنیو او هنر پر وړاندې هر ډول مخالفت او محدودیت ورانوونکی دی.
د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ ناوخته رسنیو ته د غوښتنو یو اعتمادي نوملړ وسپاره چې پکې په تنزیه او کمیډي خبرونو کې د اشخاصو له سپکاوي ډډې کولو ته اشاره شوې او تر خوای ویل شوې هغه فلمونه او سیریالونه دي هم نه خبرېږي چې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو کار ته هم اشاره شوې او راغلي چې خزینه خبريالان باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثيلي خبرونې دي هم نه خبرېږي چې دوی پکې ونډه لرلې وي. پر هغو سیریالونو بندیز چې د پیغمبرانو او صحابهو پر ژوند سرخي، د هغو خبرونو بندیدل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي، او یا هم پکې د نارینه او عورت ښکاری، د دې غوښتنو بل برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي، د رسنیو د فعالیت په اړه د طالبانو لژمنو سره سره چې اسلامي ارزښتونه بمني، واقعیت دا دی چې په افغانستان کې خبريالانو او د طالبانو له موقف نیونې او پلټنې څخه ویر لري. که څه هم طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو پرون یې ویلي وو دا تمادیز نوملړې یوازې د وړاندیز تر کچې دی او الزامي جنبه نه لري. خو بیا هم له رسنیو ملاتړې بنسټونه اندېښنه ښیي چې دا غوښتنې په یو ډول د رسنیو سانسور دی او کېدای شي پر اطلونکو کې د طالبانو د حکومت لخوا عملی شي.
پر رسنیو نوی محدودیتونه او په دې اړه اندېښنې. د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې د افغانستان د رسنیز ډګر رنگ ډیر پیکه شو او د اکثرو رسنیو چارې په ټپه ودرېدې. د خبريالانو مدافع بنسټونه وایي د طالبانو له راتلو وروسته اویا په سلو کې رسنۍ بندې شوي او پاتې نور هم تر محدودیتونو، سانسور او ننګونو لاندې فعالیت کوي. طالبانو تازه رسنیو ته یو نوی تګلار لګل چې دوی اصلاحي خود رسنیو ملاتړي بنسټونه د محدودیت او سانسور هڅه بولي. د اسدالله لودین په تفصیلي راپور کې د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې رسنیز بهیر ننګونو او خندونو ته کتنه شوې.
رئیس ابو جمهور ولار په دوه هلیکوپټرو کې له هیواد نه بهر دیته ارکلای وایم.
طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او ماښام مهال یې د ارګ د نیولو اعلان هم پر الجزیرې ټلویزیون وکړ. له همغې ورځې راهیسې د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو په ارزښت او اغېز پوه دي او پرله پسې د ډیموکراسۍ د دې ستنې د ساتنې ډاډ ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ څو ورځې نوې تیرې چې یو شمېر خلکو په ځانګړې توګه هغو ښځو یې پر ضد مظاهرې شروع کړې چې دندې او فعالیتونه یې درول شوي وو. د همدې مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال یو شمېر خبریالان ووهل شول، لنډمهالې توقیف شول او وسایل هم مات شول. دا د ښځو د مظاهرې پر مهال د یو بهرني ژورنالیست د وهلو صحنه ده. دا ژورنالیست طالب سرتیری ته وایي چې خبریال دی، خو هغه یې په کنداغ وهي او سپکې سپورې ورته وایي. همدې امنیتي ستونزو او اقتصادي ننګونو ډېرې رسنۍ اړې کړې چې خپل فعالیتونه ودروي. سید عظیم هاشمی په بغلان کې د ارمان شهر رادیو او شهر بانو اونیز مسؤول وو. دای وایي اوس مهال دواړه رسنۍ بندې دي او له ډاره داسې ځای کې پټ دی چې کورنۍ ته هم ځان نشي ښودلی.
کله نه چې طالبانو بغلان نیولی، زما دواړه رسنۍ بندې شوي دي. طالبان د رسنیو او د کمرو مخې ته وایي چې عمومي بخښنه اعلان کړې او نړیوالې ټولنې ته وایي چې هیڅ چا سره کار نه لري، خو د پردې تر شا د ولایتونو په کچه په خبریالانو او د رسنیو په مسؤلانو پسې ګرځي.
د ښاغلي هاشمي په څیر یو شمېر نور خبریالان هم له خپلو ولایتونو کډه شوي او یا یې نورو هیوادونو ته پناه وړې، خو طالبان وایي د دوی لخوا هیڅ خبریال ته ګواښ نه پیښیږي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې کابل ته انتقال کړو تر هغې وروسته زموږ رسنۍ هم وتړل شوه.
واحد الله امان په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د خبر څانګې مرستیال وو. د ازادي راډیو ته ویل کله چې داعش څو خبریالان ووژلې، د دوی فعالیتونه ټکنی او له تیرو څو میاشتو راهیسې بیا بیخي بند شول.
زما په څیر زموږ د ملګرو په څیر باندې ډیری نور خبریالان د نورو رسنیو کارکوونکي هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په خاطر د دې چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکړې. د طالبانو په راتګ سره او د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډیری رسنۍ دوی وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړه. مس پر نړیوالې ټولنې یا غنهادونه چې د خبریالانو په برخه کې کار کوي، زموږ غږ ورمانې دادی شي د برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي.
هغه رسنۍ چې له مالي، اقتصادي او صنعتي امنیتي ستونزو سره سره یې فعالیتونه جاري ساتلي وایي د حکومت له حقوقي او معنوي ملاتړه نه دي برخمن. په لوګر کې د زینت رادیو مسؤل نور الله ستانکزای وایي د طالبانو پر اتګ یوازې یو ورځ نشرات بند وو، خو اوس له ګڼو ستونزو سره سره خپرونې لري چې دوام ته یې ډېر ډاډانه دی. دا چې د دغې راډیو خپرونې له پخوا څومره بدلې شوې، ښاغلی ستانکزای په اړه وایي
موسیقي نه نشتېږي، تفریحي خپرونې نشته او نور خپرونې چې دي ادبي د خپرونو کې هم د اوریدونکو شمېر ډېر زیات کم شوی دی. تر څنګ له ډېرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخ یو چې اوس نه اعلانات شته، نو که چیرې په دغه شکل باندې دوام ومومي ممکن رسنۍ ډېرې زر سقوط وکړي. دوی اوس مالیه او د جوازونو تمدید د دغو موضوعاتو حتی جرایم او دا شیان هم رسنۍ پسې حساب کړي دي چې رسنۍ د پرداخت توان نه لري، نو ممکن رسنۍ وتړل شي.
د پژواک خبري اژانس د خبرونو مسؤول عبدالرقیب سایل وایي اوس مهال د طالبانو په حکومت کې د رسنیو د ملاتړ مشخص بنسټ نشته او اطلاعاتو ته د لاسرسي په خوانی چوکاټ هم نړیدلی.
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بیخي له صفر سره ضرب شوی. د اطلاعاتو ورکول، د اطلاعاتو غوښتل، هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود، کمیسون چې مخکې فعالیت درلود، دا هر څه درول سوي دي.
د شمشاد خصوصي راډیو ټلویزیون د خبر مسؤل عبد احساس بیا وایي طالبان په دولت جوړونه او نورو ورته لومړیتوبونو بوخت دي او ممکن له همدې کبله یې د رسنیزو ارزښت لګښتونو خوندیتوب ته ډیر پام نه وی.
په دې ورځو کې د طالبانو لپاره ډیر کارونه نور هم دي چې دوی تر سره کړی، که هغه دولتي تشکیلات دي که دوی دولتي کارونه دي. د ژورنالیستانو لپاره غټ مشکل د اطلاعاتو ته د لاسرسي دي چې کم شوی دی، په واقعیت کې کم شوی، بالخصوص په ولایتونو کې خبریالان موږ ته زیات د دین شکایت کوي چې اطلاعاتو ته په خړو لاسرسي نه لري.
تازه د خبریالانو ملاتړو بنسټونو افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په تړاو څه نه دی خبره کړي، خو د تیرې اکتوبر میاشتې په پای کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوه نیم میاشتې تیرې شوې وې، یو نظر پوښتنه وشوه. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیې تر سره کړي ښیي چې خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي په اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه نظر سنجی بود که 70% از رسانه
ده نظر پختن پایلت دا و چه 80% رسانه پر طول هواد که ترل شوی دی، 80% خبریالان بیکار شوی، او 10% رسانه چه فعالیت هم کوی کارکون که لمحدودتون سر مخامق دی، اطلاعات تا لسرسه نلری، او ده زان او دنده ده خواندی توب داردی هم نشتا.
ده لطفی پوینا ده طالبانو پا لمره دوانیم و میاشتو که خبریالانو سر ده بیلابیل دول تاوتریخوالی دیر سپیخ حساب چوی چې د 90% هغو عاملین طالبان دي. د طالبانو د واکمنۍ له پایله د خبریال د وژل کېدو یوازې یوه رسمي پیښه ثبت شوې ده، خو هغه هم پیچلې. د للم میاشتې په 22مه د آریانا ټلویزیون خبریال حمید سیغانی کابل کې وژل شو. لومړی وویل شول چې نوموړی په هغې چاودنه کې وژل شوی چې دشتې برچی کې پر ټونس موټر شوی، خو وروسته یې میرمنې فوزیه وحدت ازادي راډیو ته وویل چې سیغانی د کابل ښار شمال کې ترور شوی. طالبان که څه هم تل ځان د رسنیو ملاتړی بولي، خو په تیرو سلو ورځو کې یې 2 ځله رسنیو ته داسې تګلارې اعلان کړي چې له انتقادونو سره مخامخ شوي. د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لړم په 1/3 رسنیو ته اعتمادیزه تګلاره ولېږله. د تګلاره کې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د وزارت ویان عاکف مهاجر وایي دا د رسنیو سانسور نه دی،
بلکې بیان لپاره داسې یو څو لنډ اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
له دې وړاندې د سمبولې یا وږې میاشتې په 9 نیټه هم طالبانو رسنیو ته یو ولسمادیزه مقرره ولېږله. د رسنیو ملاتړ بنسټونه د طالبانو نوې تګلاره او پخوانۍ مقرره د سانسور او محدودیتونو هڅه بولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه نوې تګلاره ممکن څه موده وروسته په قانون بدله شي. خو د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق وایي حکومت د بیان ازادۍ او رسنیو ساتنې ته ژمن دی.
دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت یې کوي. همدغسې ټولو ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسؤلینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغوی دې په ازادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو سل ورځې د رسنیو لپاره له ننګونو او امنیتي، اقتصادي او مالي ستونزو ډکې وې. افغانستان کې فعال یو شمېر رسنۍ بیا له نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او وایي دوی باید پرې نږدي چې کورنۍ رسنۍ یو مخ سقوط شي.
د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې د رسنیو پر وړاندې ننګونې او په دې اړه تفصیلي راپور. د کونړ په مرکزي لوبغالي کې پرون د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د لس اووریز کرکټ لوبه وشوه. دا لوبه په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ جوړه شوې وه. په دې سیالۍ کې 2 لوبډلو ګډون کړی و چې د ملي راډیو ټلویزیون د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د رسنیو د استازو ترمنځ د بیان ازادۍ تر نامه لاندې د کرکټ سیالي ترسره شوه چې دغه سیالي د ملي راډیو تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. په لسګونو کسان د دغه لوبې لیدلو ته راغلي وو چې هر یو د لوبډلو هڅولو لپاره لاسونه پړقول او خوښي کوله. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته وویل یادې سیالۍ په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ ترسره کړي چې پکې د ملي راډیو تلویزیون او په کونړ کې د خصوصي رسنیو خبريالانو ګډون درلوده.
په کونړ کرکټ لوبغالي کې د کونړ جرنالستانو ترمنځ د بیان د ازادۍ د تقویت په مخه د دریو سیالیو لوبلړۍ په لار چول شوې و چې د کونړ ملي راډیو ټلویزیون جرنالستان یو لوبډله و او د خصوصي رسنیو بل لوبډله و چې درې لسوريزي سیالۍ وشوې او په پای کې د کونړ ملي راډیو ټلویزیون د دغې لوبلړۍ بریا خپل کړه. د بیان د ازادۍ د تقویت او د تیرو لاسراوړو د خوندیتوب په مخه په لار اچول شوی وي.
د لوبي ګډونوال وای که څه هم چې له تیرو دریو میاشتو یې خپل دندې له لاسه ورکړي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د لا پیاوړتیا په ملاتړ او په دغه برخه کې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو ساتلو لپاره کار وکړي. عباد الله سادات او هارون درد
دا چې ژورنالیستان او خبریالان د بیان د ازادۍ مدافعین دي، نو په همدې خاطر باندې په دې وروستیو کې ژورنالیستانو ډېره زیاته قرباني ورکړل او دی وښودله چې واقعا هم دوی زیات قرباني شوي په دغه هیواد کې. نن مو د خپلو ملګرو او د خپلو هم مسلکه ملګرو ترمنځ د مینې محبت څو شېبې تېرې کړلې، ډېر زیات خوند یې وکړ.
د دې لوبونو موخه دا ده چې د بیان د ازادۍ ارزښت ته باید ټول ژمن پاتې شي او د بیان ازادۍ د لا پیاوړتیا لپاره باید کار وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیان ازادۍ پر ملاتړ د کرکټ لسوريزي سیالۍ ترسره کیږي چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ او د نړیوالو د مرستو بندېدو سره زیاتو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دروازې تړلې او ګڼ کارکوونکي بې روزګاره شوي دي. طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د پیاوړتیا او د رسنیو د تقویت لپاره د رسنیو لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د مازدیګر څلور بجې او شپږویشت دقیقې دي. د کندهار خلک په تیرو جګړو کې د ور اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. دوی وایي د سر او مال دروند زیان ور اوښتی او د ژمي په راتګ سره په ویجاړو کورونو کې ژوند کول هم ورته ګران ښکاري. بلخوا د کندهار ولایتي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی په جګړو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې پر پلان کار کوي.
دا بیل وهل د ویجاړ سوي کور د بیا جوړولو هڅه ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي له یو کلنې جګړې وروسته خپل کورونه له سره رغوي چې د طالبانو او پخواني حکومت په مخامخ جګړو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې ویجاړ سوي دي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د تیرو جګړو تر ټولو ستر مرکز و چې پکې سلګونه کورونه، باغونه او سړکونه ویجاړ سوي او زیاتې کورنۍ هم د جګړې له ویرې نور سیمو ته بیا ځای سوې. خو د جګړې له پای ته رسېدو وروسته زیاتې کورنۍ بیرته په جګړه کې خپلو ویجاړو سو کورونو ته ورګرځېدلې او دا مهال یې په رغولو بوختي.
زما نوم زلمی دی، د بابر اوسېدونکی یم. دا کلی ګرده بارته وکړلې و نو ګرځې مې دلته چنګونه وسولله. اخر چې په پسرلي کې رالو له سرایونه داسې نړېدلې وه نو بمبارونه او ماینونه پهکې پټار سوله. تاوان و درستاف چېر دی، دلته ډېر سرایونه نړېدلې چې ګرده اکثره شان در لانجې جې دا خټو د حساب یې در وس چېر دی د سړي هغه شان چې در لانجې جې خو هلته پرېږده ه د کور سامان اوس دا اوس ما چې دغه جوال وم دا چار جوالی وم نو بلا اوس هم کار پشکې شروع کړي دا چارجوالۍ به و هغه نور په واسه نه دي پراخونه چې بیرته هغه رقم اباد چې کله کا پخوا چې وه.
زما نوم عبدالملک دی. نو دا خو کمربند و، دلته کمربند و نو بمبار ته تیرو پر کوي. نو دا خو کمربند و د طالبانو خزې دا پټې خزې خو داسې ولیدلې وه دا د خزې وې دا دغه وې دا شیان وې خونې تر شمار وتلې ده. دا خونې ورته د حساب ورته کړو خو در سرای کې و اتلس خونې داسې وسرای اوس نړېدلې ده دا سرای د تپله اوس وګوره.
په کندهار کې د تېرې جګړې له امله یو بل زیانمن احمد رسول وایي د سر او مال دروند زیان یې لیدلې او نسي کولی چې د اقتصادي ستونزو له امله بیرته خپل کور ورغوي. دی له طالب چارواکو او مرستندوی موسساتو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
یعنی د ګردو خلکو کوربچې او ځایونه او تلتکان ګرده پر خاورو لانجې سوله او درخزو لانجې پر خزو پراته وه. دوه سرایه مو وه دواړه داسې ویجاړ شول چې دا یو ګر سره نخښه ورکه ده او دا یو دانه لدا دي داسې پاته دي چې خالي ګل وګلاوی چې هغه داسې خونی دي چې د گزارې بیا نه دي ولې ګره درځنه سوي دي یا چاودلې دي یا شاو بغل کللې نو هغه برماز داسې چې خالي را سرپناه په ججمې کې داسې کېدای چې بارانه نه وسی چې ونړېږي نو د حکومت سمدا غشتنه د سیمه مرسته وکي.
په کندهار کې د طالبانو سیمه چارواکي هم د تیر جګړې لامل زیانمن سوي کسان د مرستې مستحق بولي او ورته د مرستې رسونې ډاډ ورکوي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي چې اسلامي امارت په دې اړه د یوې طرحې جوړولو په هڅه کې دی.
اسلامي امارت غواړي چې د ټولو هغه هیوادوالو سره په تیرو جګړو کې متضرر شوي، د دوی کورونه نړېدلي، مالي تاوانونه ورته رسېدلي، د دوی سره د خپلو کورونو په ابیادولو کې مرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي او کم خلک چې بې ځایه شوي دي هغوی بیرته خپلو کورو ته راستانه کړي. د دې دپاره د شهدا معلولینو او د بېوزلو چارو وزارت دی، همداراز د ښار جوړولو وزارت دی، هغه په دې برخه کې پلانونه لري.
په کندهار کې د تیرې جګړې له امله د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او زرګونه نور د جګړې له امله مړه او ټپیان شول. په دې جګړه کې یو شمېر زیانمنې سوي کورنۍ چې زیاتو یې خپله شتمني له لاسه ورکړې دا مهال د ژوند له سختیو سره مخامخ دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري او سم پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې اجمل اندې اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشرانې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. همدارنګه د دې ډلې په یو بل مالی ملاتړې تحریمونه وضع کړي. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړپوړي غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې د افغانستان څخه دې د دوی ځواکونو نور غړي وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. په پروان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې یو مرستیال ادعا کړې ده چې دغلته یې د وسلو یو ډیپو موندلی دی. طالبانو حکومت پرون د یو شمیر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسولان وټاکل. د دوی په نوي ګمارنه کې وو ویش کسان شامل دي چې نږدې ټول یې مولایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په بلغاریا کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت تنه وژل شوي دي چې د شمالي مقدونیا وګړي دي. د مقدونیا د پولیسو یو چارواکي وویل چې په قربانیانو کې دولس تنه ماشومان هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپا وایي ډیر ژر به په بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی په بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره په ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
افغان سوکوهونکی حسیب احمدی لخپل پاکستانی سیال سره لوبي ته چمتووالی نیسي. ښاغلی احمدی چې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې په تمرین بوخدي ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې د دسمبر میاشتې په 12مه نیټه لخپل تور آسیایي کمربند څخه د دفاع لپاره له پاکستانی سوکوهونکی نادر بلوچ سره لوبه وکړي. دا سیالي د ډی فور جی پروموشن بنسټ لخوا په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. افغان لوبغاړي حسیب احمدی تر اوسه د سکوهنې دیالس حرفي لوبې کړي او ټولې ګټلې دي. هغه وایي چې پاکستانی سیالي هم د سکوهنې په لسو حرفي سیالیو کې لس وړه ګټلې دي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات پر روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې د اوزلوبې سیالۍ د ترسره کېدو خبر ورکوي. د بلخ د بدني روزنې او ورزش د عامه پوهاوي د برخې مسؤل سهراب عثماني نن ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالۍ په شمالي ولایتونو کې د اوزلوبې ورزش د ودې او د اوزلوبې د غوره لیگ سیالیو ته د ورزشکارانو د چمتو کولو په موخه ترسره کیږي. د ښاغلي عثماني په خبره په دغو سیالیو کې د بلخ له ولسوالیو او شمالي ولایتونو څخه لسګونه لوبغاړي ګډون کوي. د ده په خبره یادې سیالۍ هر کال د هوا په سړېدو سره ترسره کیږي او سږ کال به هم د حاجي مقیم بای د اوزلوبې په میدان کې ترسره شي. وړاندې له دې په سمنګان او کندز ولایتونو کې هم د اوزلوبې سیالۍ شوې دي. د خزو د تینس نړیواله ټولنې ویلي چې د چین د تینس د مشهورې چیرې پینګ شوای او د اولمپیک نړیواله کمیټې د رئیس ترونس خبرو د اغلی شوای د امنیت په تړاو د دوی اندېښنې نه دي حل کړي. پینګ شوای درې اونۍ د مخه د چین حکومت پر یو لوړپوړي غړي او دغه هیواد د کمونیست ګوند پر یو غړي د جنسي ځورونې تور پورې کړ او له دې تورونو وروسته هغه نه ولیدل شوې. د اغلی شوای ترې تم کېدو د ورزش نړیوالو بنسټونو او حکومتونو اندېښنې راوپارولې او دوی له چین وغوښتل چې د تینس د دغه مشهورې لوبغاړي د ژوند په اړه دوی ته اطمینان ورکړي. که څه هم چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په یوه اعلامیه کې ولیکل چې نوموړی د یادې کمیټې له رئیس توماس باخ سره په ویډیویي خبرو کې د خپل روغتیا او امنیت په باب هغه ته ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په بیجنګ کې خپل کور کې اوسي، خو د ښځو د تینس نړیوالې ټولنې ویلي چې دغه ویډیویي خبرې نشي کولای د اغلی شوای په تړاو د دوی اندېښنې لرې کړي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپینسرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده، له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته. خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او د هغه دواړه زامنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنگ او دربدري او د ځوانو او نارینه مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چېلته بیا هم په کابل ښار کې اوس تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسوي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته د هغې چهرې ته به داسې کتل یا لباس ته به داسې کتل. نو هغه به تا ته معلومېدل خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس ګوري لباس هم تبدیل کړی او مخ پاک صفا وینځلی او سره لباس یې جاور څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې ویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکې ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واردی میره می پسترگو رند شو. دیگر تل پار چوک نلرم. مخ که بعد ده ماشومان پلار کار کوه، خووسی چه پسترگو تیارش و لکس بکار سخه ولویده. بیا هم آقا وو چه ما پیوه دفتر که کالی گندل شروع کرل. ده طالبانو لر را تک سرسام حقا دفتر و ترل شو. زما دیوی میشتی ماش هم پاتی و. دو میشتی می پدیر سخته گزارا وکره. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه، نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلې یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون روزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې څله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه، که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو مېرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي، د ځان لپاره د بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېر هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماته همداسې وویل چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار و غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، یو الله را سره کومک کوي. نو بس
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅوونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک څه لخم خبرې کوي، ما دا څوک چې خیرات غواړي دا قلم خرڅ، مثال یو کار وکړي کنه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه مونږ کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او زه کراځ مسیورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم، ورمه کور ته میر شی خرڅه کوم خپل کور، زه چې رانشم ورونه خو آیندې مې وږي پاتې کېږي، او زما پلار خو مریض ده کنه، دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي مونږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دي، وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو، یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. پخوانی دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده. د ښځو څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او د هغه دوه زامن درلودل، دواړه زامن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، او د هغې ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ، څه چې لرئ، څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده. نو هڅه کوو د زیاتو اغد لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې خو یو شی زه باید چې ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید چې لاس ورکړو چې د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بله د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کړي
یاره کلم سه بعضې قصې اورېدلې دي بلکې لا زیاتې م ورکړي دي دا د زړه پورې داسې چا پورې م زړه ډېر خوږېدلی نو اکثره وخت م ورکړي نو کوشش هم دغه داسې یو څوک راشي او خالي لاس د موږ نه لاړ نه شي د کار زمینه باید مساعده شي او که د کار زمینه نه شو مساعده کولی باید هغوی سره کومک وکړو ښځه د موږ آبرو عزت ده د موږ خور ده د موږ مور ده او د موږ لورګانې دي خلک یې قوارې او چهرې ته مو ګوري نو سړی باید خپله وډار سي ځکه دغه ورځ په موږ هم راتلی سي موږ هم غریب کېدی سو موږ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري له هغو نه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي ګدایي کوي خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله او ارزو ده چې دغه زموږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي باید چې دا خپله معاشره لاسې ونیسو د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډېر زیات کومک وکړي دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په موږ ما تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید چې هغوی سره موږ کومک وکړو باید چې ملي صندوق جوړ سي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي که لس روپۍ ورلیږي که میلیون ورلیږي که لک ورلیږي که پنځوس زره ورلیږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کړي دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انسانی وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچا راټیټه کې دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کنارینه وي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري له دې سره به ان شاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلي وسیق دا مشخصا نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابره کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00422 14 401. تر بیا ښه چاره.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
اساسي
او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هيله د چتا سټول به روغ جوړ او خوشاله وي. قدر من اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وی او خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایئ چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د غور سپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماو یا د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لکشانتی مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځته راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي، یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلین لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد رامسته کېدل سبب ګرځېدلی شي.
مننه کو فرضی صاحب. که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوریو ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه ورده، اما د عامو خلکو په منځ کې بی تفاوتی ورسره، یعنی بی تفاوتی ورسره مخامخ دی، هغه ډول فساد. او اسپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي. او بل ډولونه د فساد، یو وړکی فساد وایي ورته، یو غټ فساد وایي. هغه غټ فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي د عادي معاملینو په منځ کې فساد موجود وی، خو د عالی مقام یا مقامات په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو ډولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دی، سازمان یافته فساد دی، دولتي فساد دی، خصوصي فساد دی. دا ټول ډولونه په یعنی علیه ده برنامه کې د تشریح کولو ځای په کې شته، خو په دې دومره لن وخت کې د تشریح کولو وخت زه فکر کوم نشته.
فرضی صاحب، فساد به څومره بد اغیزې په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیزې خو ډیره جوته ده چې دیو توړنی روح روان باندې بد اغیزه کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنویاتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ په هغې باندې فساد بده اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځان ته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه له منځه وړي. خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځه وړلو لپاره کافي، یعنی اغیزه نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیزه کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام ښودل شوی ده، او ډیر اوچتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوي حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالي یا عادي سارنوالي د فساد اداري، او هم اختصاصي محاکم چې مرته تکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویلی شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات، یعنی د ملي اړخ لره او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي، او مقامات او عالی مقام د مقام پوسټونه باید فساد و نه کړی، که چې فساد وکړي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي، او چا چې فساد کړی دي هغه ته مجازات تعین کړي.
فرضیه صاحب، په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
اسلامی احکام د مغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي، او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه زه درته ویلی شم چې یو وخت کې دی کوم د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغ لاله چوالی و د ایالات، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا د زکات، دا د اوشور، دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی، خو دغه یو شی ما ته راکل شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې دا تا ته درکل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه که ته والی نه وای دا شی یا دا تحفه تا ته ورکول کېدل نه. نو همدې سره جوته کیږي چې اسلامي احکام د سر نه هم په اخلاقي لحاظ، هم د احکامو او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړې دي، او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شیده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خود ډېر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه موږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین، یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي، هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دی چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورتوی نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لاره نه د ویلو لاره نه د برنامه ول لاره نه د نشریات لاره نه د فساد مخاوني سي یعنی د تولنی او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري، مثلا څوک چې فساد کوي هغوی باید په عملی توګه د هغوی مخه ونیسي، څوک چې فساد کوي هغوی باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغوی باید له دندې ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دی.
ډیره مننه فرزی صاحب کور وده.
تاسو څخه مننه ژوند سی کور وده.
قدرمنه دوستانو، دا وده دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بزرګ ازریګو تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شي. ساعت 5